دا مشال رادیو د وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زم ستاسو قربان سلام محمد او ما تخنیکی همکار دی اساق اندری سړي مشي او ردونکو په دې مخامې خبرونه کې ستاسو لپاره د یارانو مشال خبرونه هم لرو. نورې خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو پیل په خبري غړې کوم چې پکې ستاسو اوري په کوټه کې احتجاج او د غراز نور موضوعات. خو تر هر څه مخکې دې سات تازه خبرونه وو. رومبه د مهم خبرونو سره ټکی د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وژلو ضد پرلت لا هم دوام لري او په کیف کې چارواکو د فروری پر دریشتمه ویلي چې اوکراینی ځواکونو تیر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړی خو دا لار لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچا ګل د پروري پر درویشتمه مشالې ډوته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکی چارو د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. له دې وړاندې د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو له لورې نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. خو د مشالې خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی او په تورخم کې ورته چارواکو ویلي چې د ملیشیا ځواک تر امر پورې به دا دروازه بندوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې هم تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنجشنبې له ورځې بیرته پرانستل شي. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې وه چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. پاکستان پخوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یوه ځانګړي طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تېرې یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه، درې زامن او یوه لور خوشي کړي دي. د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د فروری پر درویشتمه د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیره بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشي کړل. لوی ځواک در دې مخکې د فروری پر دویشتمه په بله چاپه کې د مری د ښځې لور او زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو. د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وژنې په تورو صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولی دی خو نوموړی دا تورونه ردوي. په بارکان کې د مړو تر موندل کېدو یوه ورځ وروسته په کوټه کې احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. په پلت کې ناست مری اتحاد مشر مرید مری مشالې ډوته وویل
زموږ مطالبه دا ده چې زموږ 15 د یای هغه بازیاب سي کسان شذ بازیاب سي او موږ ته حواله سي په دا پنډال کې د میډیا سامنے د له بعد موږ غری ټی سی کوټ والا اف ای آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور 15 موږ ډیکلیر کړی دا هغه گرفتار نور معاملې زموږ کوټ سره دی. دین علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو.
لدی وړاندې خان محمد مری د پروري پر یوشتمه رسنیو ته ویلي وو چې وجل شوي کسان د میرمن او دوه زامن دي. خو وروسته بیا طبي او پولیسو په لټنو ثابته کړه چې موندل شوی مړی د خان محمد مری د میرمن نه بلکې د یوې جنۍ دی چې په سر پر مرمیو لګېدلی او په مخ او غاړه یې تیزاب اچول شوی وو. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې پولیس وایي چې د ډاډیوالې تھانې په شاوخوا کې په عملیاتو کې شپږ مشکوکه وسلوال وجلی دي. پولیسو د فروری پر درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال پر پولیسو نور امنیتي ځواکونو په بریدونو د ترګري په پیښو کې ککړ وو. پولیسو دا نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. د پولیسو بیان زیاتوي چې تیر کال په نومبر کې هم په دې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي حمله کړې وه چې پکې شپږ پولیسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیلوي. د دې ریاست چارواکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل د خلکو ستونزو ته په پام سره یې دغه پریکړه کړې او د پاسپورتونو د ویش بهیر به د آنلاین سیستم له لارې وي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو دا هم ویلي چې د ولایتونو د پاسپورت چارې به هلته کیږي. د طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي ریاست څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د پاسپورتونو د ویش بهیر ودروي. په کیف کې چارواکو د پروري پر درویشتمه ویلي چې اوکراني ځواکونو تېر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د ماسکو د یرغل سبا یو کال پوره کیږي. د اوکراین د پوځ یو مشر په خپل ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې روسیې د دونیتسک د بخموت لیمان او دیفکا او نورو سیمو په ګډون د خارکیف په پیانسک سیمه کې د توپخانو بریدونه پیل کړي دي. د پوځ مشر زیاته کړې چې په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په دونیتسک سیمه کې له 15 اړخونو نه د روسیې ځواکونو شاوخوا 90 بریدونه پر شا تمبولي. او د پیسل په اتمه تلولۍ کې نن د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په کراچۍ کې د پېښور پر وخت مخام پر 8 بجو لوبه کیږي. د پیسل روان پړاو سیالۍ د فروری پر 14 پیل شي او د مارچ 13 به روانې وي. د اوتلې محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو ضد پرلت لا هم دوام لري. په پېښور کې یو کارپو وای
چې افغان پالیسی چې کوم څلوېښتو کالونو زیات لک جوړ کړی و هغه ناکامه شوی ده. په ما دا وی چې دا د پالیسی دا مړی چې دی د پوګه مگر زوی دی نور بوی کړی.
پاکستان تحریک انصاف د جیل برو تحریک پھیل کھڑے خو پتیر وختونو کې دا تحریکونه څنګه وو؟
دوه کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېد، دوه به بل ځای ودرېد، یو به بل ځای ودرېد، ناڅاپه به یو سړی را پاسېد او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشل لا مرد آباد او جمهوریت زند آباد
او د لکی مروت لیوی انځورګر سره مرکه هم لرو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسې خبرونو کې هم ورزل چې طالبانو حکومت د افغانستان له غاړې د تورخمو دروازې خلاصولو اعلان کړی خو په سیمه کې د مشالډیو خبریال وایي چې د پاکستان له طرفه دروازه لا هم بند ده او په دې اړه طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دروازې د خلاصولو پر طریقه کار په تورخم کې غونډه روانه ده. دروازه د پروري پر 19 طالبانو په دې تور تړلې وه چې دوی په وینا پاکستان افغانانو ته د سفري اسانتیا ورکولو ژمنې نه دي پوره کړي. دا موضوع پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کابل ته تللي پلاوي د طالبانو له مشرانو سره اهم بحث کړې وه. موږ کوشش کوو چې له خپل خبریال فرهاد شینواري چې هم هلته کې موجود دی له هغوی سره پردېړه خبرې وکړو خو د هغوی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. نو تر هغو زو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده چې په کوټه کې د درې کسانو د وجلو د پیښې ضد نن هم پرلت دوام لري. د فروری په 16 نیټه د بارکان سره نږدې له یبه کوهي څخه د یوې ښځې په ګډون درې مړي موندل شوي وو چې تور یې د بلوچستان په وزیر سردار عبدالرحمن کتران پورې شوی وو خو هغه دا تور ردوي. خان محمد نومي کس ویلي وو چې عبدالرحمن کتران د ده د کورنۍ 15 نور غړي هم په خپل شخصي زندان کې ساتلي دي. د صوبې لوی ځواک وایي چې بیګا یې له کوهلو څخه د خان محمد ښځه درې زامن او یوه لور راخوشي کړي دي. پولیسو عبدالرحمن کتران نیولی دی خو په کوټه کې پرلتوال وایي چې تر څو پر هغه مقدمه نوی درج شوی دوی به درنې ته دوام ورکړي. تفصیل لږ ترین په دې راپور کې
په دې ترڅ کې د فروری په درویشتمه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د مری احتیاط مرستیال مشر مرید مری اویل چې حکومت دې د بې ګنا کسانو د قتل په تور کې د سردار او درېمان او د هغه د نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي.
زموږ مطالبه دا ده چې زموږ پنځه شپږ دی یا هغه بازیاب سی یا کسان شزی بازیاب سی او موږ ته حواله سی په دا پنډال کې دا میډیا سامنے دی له بعد موږ غیر ٹی سی کوټ والا ایف آئی آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور پنځه موږ ډیکلیئر کړی دا هغه گرفتار نور معاملہ موږ کوټ سره چې بیا موږ ته ان شاء الله کوټ ته موږ مطالبه ده چې جوډیشلی باندې موږ ایف آئی آر هم او جوډیشلی دغه باندې کمیشن قائم سی موږ هغه باندې موږ ایف آئی آر او بیا چې دا درې مطالبه پوره بیا موږ چینو هغه باندې بین علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو چې دا فیملی بازیا بسوی نه او قانون مدیت کې زموږ ایف آئی آر درج شوی نه جوډیشل کمیشن باندې زموږ معاملہ سوی نه
کچن تیرش په د کوټ پولیسو په یاد کزي کې صوبایي وزیر سردار او درېمان کتران د کوټ څخه نیولې دي او دا ډول د سچو کان په مدیت کې د درو کسانو د وژنې په تور کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده خو په هغه کې د سردار او درېمان کتران یا د بل چا نوم نسته. په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د یو قانون پوه سید نذیر اغا اډوکیټ څخه وپوښتل نو هغه په جواب کې راته وویل چې د نامعلومو خلکو په ضد اف آی آر کول په اصل کې تورن خلک د قانون څخه بچ کول دي.
نو په دغه اف آی آر کې گنجائش تا کچیری تفتیشي افیسر دا سین عمل نو کی دا قانونی چاره نو کی بیا به خان محمد مری برا ولاړی چې دای به سیشن جج کولو ته درخواست ورکړي 22 زوات فی پاکستان قانون تو سی بی سی بای سی کاغم خاص لغه نو کی بیا بلوچستان های کورٹ شدی عینی درخواست لګی په یو سل نن وی کی بلوچستان های کورٹ شدی ډایرکټ شدی اف آی آر هغه درج کوي سی دغه رقم یو واقع مخکې وسوله په تربت په پنجګور گوادر کې دغه رقم بلوچستان های کورٹ یو آرډر پاس کی د دې دې سه اف آی آر کارت کی اکم سین خلقو ملزمان او خلاف کاروایی وکنو د باری خاص چې دی قانون چې دی د دلار کړی دی اوس خان محمد مری څنګه دغه کوي عدالت دروازه وټکی د دفاع آسانې نشته.
دا ډول تیر ورځ په کوټ سیول هسپتال کې دغه درو کسانو پوسټ مارټم سوې دي چې مړی د فروری په شلمه نیټه د برکان د یو کوی څخه مندل سوی وو. په کوم کې چې دوه د خان محمد زامونو او د یوې میرمنې په اړه ویل سوی وو چې هغه د خان محمد کور ودانه وه لکه چې کوم میډیکل رپورټ راغلی دی په هغه کې د سیول هسپتال شجنه ډاکټر عائشه ویلې دي چې د یادې وژل شوې میرمنې عمر د 18 څخه بیا تر 18 کلو پورې دی او دا پیغله ده او ود سوې هم نه ده لکه د وژل کېدو څخه لمخه د دې سره جنسي تیری سوې دي. هلته د بارکان څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل شوې دي چې لیویزو تیرش په پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې او د خان محمد د میرمنې تر څنګ دغه 15 بچان مندلې او د کوټ په لور روان کړي دي. په بارکان کې د لیویزو مشر شیر محمد مری ورسنۍ ته ویلې دي چې د چاپو پر مهال څوک وسلوال کس نه دی نیولی ځکه چې هغه لالمخه د غزای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي ځکه چې په دې اړه خان محمد ویلي وو چې د ده بچان د سردار او درېمان کتران په ذاتي زندان کې بند پاتې دي. په دې ترڅ کې صوبایي وزیر سردار او درېمان کتران په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د ده په ضد دا یو پروپاګاندا ده چې موخه یې په سیاسي او قبایلي کچه بدنامه کول دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بارکان کې د فروری په شلمه نیټه د درو کسانو مړي د یو کوی څخه موندل شوي وو چې وروسته یو کس خان محمد مری یې تصدیق کړی وو چې په دې کې دوه د ده زامن دي کوم چې د ده په وینا د صوبایي وزیر سردار او درېمان کتران په ذاتي یا نجی جیل کې بند وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لدمې مخکې تاسو د یوب ترین راپور واورېدو چې په کوټه کې د احتجاج پاړه باندې وو هغه احتجاج پاړه باندې چې هغه د درې کسانو د وژنې ضد وو او اوس راځو یو بل راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر عارف علوی او مرکزي حکومت ترمنځ د رامنځته شوې لانجې د جاج اخیستو لپاره نه کسیزه بنچ جوړ کړی دی. عارف علوی اعلان کړی وو چې د اپریل پر 9 به د دواړو صوبو د اسمبلیانو ټاکنې کیږي. انتخاباتي کمیشن د ولسمشر دا اقدام رد کړی وو او مرکزي حکومت هم ویلي وو چې عارف علوی د انتخاباتو د اعلانولو آئینی واک لري. د تحریک انصاف په ملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا پخوانیو حکومتونو د جنوري په میاشت کې سمجانی ماتې کړې وي چې هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستل وو چې په ټول هیواد کې عامه ټاکنې وکړي. خو وفاقي حکومت وایي چې آئینی خپل موده به پوره کوي او انتخابات به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د سپریم کورٹ لخوا د فبروری په 28مه نیټه د جاری شوی اعلامیه تر مخه د مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د دې معاملې لپاره نه کسیزه بنچ جوړ کړی شوی دی. د سپریم کورٹ لخوا د اسخود نوټس په اعلامیه کې یو پوښتنه ده راپورته کړی شوی ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته د انتخاباتو نیټه اعلانول د چا کار دی، او د دې ترڅنګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې عدالت د ټاکنو د کمیشن د قانون او د انتخاباتو سره تړلي د نورو ادارو د اختیاراتو په اړه د آئینی مادو وضاحت وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملاتو کې د عدالت د مداخلت سره به د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو ترمنځ معاملات حل شي او کنور به هم پیچلی شي. د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا د آینده چې کوم سیاست ته پارلیمان دی سیاسي نظام دی نه داغه لپاره د خطرې ده. د دینه به ظاهره خبر ده چې دا عدالت سکی یا چیف جسٹس سکی نه چیف جسٹس صرف دا یو مسله ښکاري، غل ته بلوچستان نه ښکاري، غل ته پېښور په پولیس لاین کې چې کوم واقع و دا هغه نه ښکاري، نور داسې غټې واقعې ورته نه ښکاري او صرف سیاسي معاملې ورته ښکاري.
دا از خود نوټس دا غیر رستو واغستل شو چې د جنوري په 14مه د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو عمل سرته ورسیدلو او د جنوري په 13مه بیا د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شو. خو تر دې دمه د الیکشن کمیشن یا حکومت لخوا په دغه دواړو اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټې اعلان نه دی شوی، خو د پاکستان ولسمشر عارف علوی بیا په دواړو صوبایي اسمبلیانو د اپریل په 9مه نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړی وه. خو وفاقي حکومت د ولسمشر عارف علوی دا ګام غیر آئینی او غیر قانوني بللی و. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي امکان دی چې په عدالت کې به دا معاملات حل شي.
تر اوسه پورې حکومت خبرې اترې روانې وي، نو چا به ویل چې صدر به اعلان کړي او چا به ویل چې گورنر دې تاریخ ورکړي، او گورنر وایي چې نه الیکشن کمیشن به تاریخ ورکړي. نو دا معاملې داسې ګډه وډه شو. زما په خیال باندې سپریم کورٹ سره به کم از کم دومره بوشي چې د غزي پته به ولګي چې الیکشن اعلان ارو مرو څوک کولی شي، نو چې څوک کولی شي د هغه پته چې ولګي نو بیا به خلک هغه سره خبرې کولو کې هغې ته اسانتیا وي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي که الیکشن کمیشن په سمه توګه د خپلو اختیاراتو استعمال کړی وو نو عدالت ته به د دې معاملې په سر د اسخود نوټس اغیستلو موقع په لاس نه و ورغلی.
قصور د دې وخت د نظام هم دی. الیکشن کمیشن تقریبا یو میاشتو شولا د دې اسمبلو کې د خیبر پختونخوا په پنجاب کې د نوي انتخاباتو اعلان نه کړي، حالانکه آرټیکل 224 ا ډیر کلیر دی چې د نوې دینو د نن انتخابات پکار دي. نو چې کله دې اړخ ته سقم وي داغي سقم پوره کولو به بارے به جوډیشل اکټیویزم کیږي، او د جوډیشل اکټیویزم چې کوم نه دا ښکارا ثبوت دی. اوس دې وخت چې کوم نه رکنی بینچ جوړ را شوی دی پاغي هم د ډیرو خلکو اعتراضات دي، خاص کر د وفاقي حکومت او پاغي کې هغه دوه ججان هم شامل دي. په کوم چې 13 ورځ پاکستان مسلم لیگ واضح طور خپل موقف ورکړی دی چې دا ججان دي د مسلم لیگ په اړه د فیصلو نه لري وسی.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانی تحلیل کړی وي، او تر دې وړاندې د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په سپریم کورٹ کې ویلی وو چې د حکومت لخوا ورته د مالی او امنیتی انتظاماتو نه برابرولو په وجه تر دې دمه په پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوښتي له دمه مخکې تاسو د غلام غوث راپور واورېدو چې په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې وو. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې درې ورځنۍ ادبي میله دوام لري چې پر مختلفو موضوعاتو لیکوالان او پوهان خپل نظرونه ورکوي. پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو په اړه غونډه وشوه چې ورته سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر ملیح لودی او نورو پوهانو خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې په سر کې هغه ویلي چې باید پوهنتونونه په دغه سي موضوعاتو سیمینارونه وکړي.
دا ډیر مهمه ده جی پونتونو خو زمونږ مستقبل دی او دا مستقبل چې په دې خیالاتو سنبال نه وي نو موږ مستقبل خو بیا نشته دی کنه. نو زما خیال ډیر ښه مناسبه خبره وه او ډیر ښه پر امن فضا کې خبرې باید سره وکړي یو بل خبرې واوري او اختلاف نظر څه دښمنی نه ده اختلاف رائے څه بده خبره نه ده.
تاسو څه نظر وړاندې کو په دغه باندې دا چې کوم د طالبانو نه پس کوم صورتحال دی افغانستان د نیونې وروسته؟
زما خدا ارزو کړو چې افغان پالیسی چې کوم څلوېختو کالونه زیولک جوړ کړې و هغه ناکامه شوې ده. ما دا وی چې دا د پالیسی دا مړې چې دی دا پوګا مگر زبې دی نور بوې کړې ده د خخې او نوې پالیسی جوړ کړي چې هغه د اقتصادي تعلقاتو افغانستان سره ضروري د افغانستان د آزاد ملک پتوګا او ګوانډي ملک پتوګا غي سره تعلقات جوړول دا اختیار کړي چې دا نوې اختیار کړي دا معمولی تبدیلې د دوری د دیس ریس فرق نه پریوځي.
نوې پالیسی څوک جوړ کړي د کپ دې کې هوډه دا ډېر پیچلی دغه مخکاري پالیسی جوړول هم په پاکستان کې ډېر پیچلی.
بالکل بالکل تاسو سمه خبره کوي پالیسی چې دا اوس پر خو فوج جوړ کړي دا جنرالان جوړ کړي دا یو لک جوړ کړي وا هغه نرستو ما مخکې غلطه کې حال کې خبرو کړه تاسو وره دا ما وی چې نواز شریف وزیر اعظم دو تہائی یعنی په درو کې دو برخې سپورت وور سره پارلیمنت کې او هغه په ریډیو کې واوریدل چې پاکستان ولګي دو افغانستان حکومت ریکګنایز کوه هغه وزیر اعظم وخت پته نه نو دا خو بيخي بربند خبره ده او دا هم غلطه خبره ده. ګوره دا خو سټیټ چې دی سټیټ درې برخې یو دی مقننه لیجسلیټر یو ایگزیکټیو یا انتظامیه چې هغه کې سیاسي او سیول سروس دریم چې دی هغه جوډیشری دا سټیټ دی نو دا درې واړه نشته دی یو سټیټ یو بل چې خلک ځاسې او غیزان ته وایي چې مونږ سټیټ یو دا هم غلطه خبره ده او دا مونږ په ماضي کې ډېر نقصان کتلی دی. تاسو ګوري 1971 کې څنګه حالت وو د پاکستان څنګه مات شو نو که خدای مکه دغه سې دی کوي نو بیا
به تاسو چې ښکارې شې دی په دې پالیسۍ نه راواپس شي او د خپلې غلطیانې به ومني چې دا ټولې ناکامۍ سره مخ شو
بس جی ګړنګ په سر ولاړ دي که راواپس شو خو خدای ګړنګ ته بارتا وشي درس به واوري.
دا اوس سیاستوال افراسیاب خټک چې زبګ همکار غلام غوس سره خبرې کړې وي څنګه تاسو وردل چې په پیښور پونتون کې د روزنې ادبي میله روانه ده پرون پکې په افغانستان خبرې شوې وي نو دغه غونډې یو ګډونوال افراسیاب خټک هم وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په لاهور هایکورټ کې په توشخانه کې د توحفو یا ډالیو ریکارډ جمع کړل شوی دی په دې کې هغه ټول معلومات دي چې دا توحفې له کومو هیوادونو کومو پاکستاني مشرانو ته ورکړل شوي دي. په پاکستان کې توشخانه په 1994 کال کې جوړه شوې وه چېرته چې د بارونو هیوادونو مشران پاکستاني مشرانو ته توحفې ورکړې وي هغه په دې کې جمع کیږي. په دې وروستیو کلونو کې له توشخانې د توحفو په کمه بیا د اخیستو سیاسي بحثونه راپارولي دي. په پخواني وزیر اعظم عمران خان له توشخانې د یوې ګړۍ خرڅولو په تور انتخاباتي کمیشن نه اعلان ګرځولی وو خو په تازه معلوماتو کې ځینې نور سیاسي مشران هم له توشخانې توحفې اخیستو او یا یې خرڅولو باندې تورن شوي دي. تفصیل شانواز تر زیاره کوي.
وفاقي حکومت د توشخانې بشپړ ریکارډ لاهور هایکورټ ته جمع کړی. لاهور هایکورټ دغه ریکارډ سپړلی نه دی. البته په 23 فروری د توشخانې مشر عدالت ته هم ورغوښتلی. د پاکستان په غنو غټو خبرونو کې د رپورت شوی معلوماتو سره سم عدالت غوښتلی وو تر هغه وروسته چې توشاخانه جوړ شوی ټول ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي او چې معلومه شي څومره توفی راغلي څومره بیا چا اخیستي چا ته ورکړي او څومره لا هم په توشاخانه کې پرتی دي. دا چې د توشاخانه د قائمېدو وروسته که دغه ریکارډ ډی سیل مانه وسپړل شي او د ملک سربراهانو یا د ادارو مشرانو پکې کوم کوم شیان اخیستي وي نو آیا هغوی به د عمران خان په شان نه حل کیږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل او قانون پوه علی گوهر دورانی نه کړی ده.
دا کیس کو اوم شی او دا فیصله مراشی نه دا ریټروسپکټیو ایفیکټ نی مطلب چې دله به د شاته نه ایفیکټ نه ورکړي کیږي. دا چې دا کم روز نه اناونس شي نه دا اغه روز نه پس بر دی ایفیکټ وی نو کو ډیسکوالیفیکیشن وی یا بل سی وی نه هغه به ټول پروسپکټیو کیږي ول اف دا کم ډیټ نه اناونس شي دا غه نه پس والا ټایم باندې یو سیز دے کې بل چې کم ضروري هغه دادا کم سس شي وی دی نه دا اغینا د ریکوري ډایریکشنز هم کې دي شي.
توشخانه په 1900 څلور او یم کې قائمه شوی یو اداره ده چیرته چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته انتخاب شوي او یا ګمارل شوي مشران ورشي او هغوی له دغه هیوادونو مشران توفی ورکي. هغه توفی به ګڼل کیږي چې ګنې دغه د دغه مشر نه دي بلکې د دغه څوکۍ او یا وظیفې دي. اخیستل شوې توفی به توشاخانه کې پرتې وي او په دغه توفه د ملک د ټولو وګړي حق وي. که یو څوک ځان ته اخلي باید د قانون په مطابق پیسې توشاخانه ته جمع کړي. تیر کال په نومبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د توشاخانی په نوم سکینډل او یا لانجه کې نهاله شوی. په نوموړي تورو د سعودي عربستان ولی عهد ورته قیمتي ګړی ورکړی وي، هغه یې خرڅې کړی وي او په خپلو ګوشوارو کې د دغه ګړی معلومات نه ولي کړي. ګوشواري هغه چې د عوامي خدماتو په دفترونو کې ناس خلک باید خپل مالي حسابونه هر کال څرګند کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دغه نااهلۍ کې ویلیو عمران خان د دغه ګړیو حساب نه څرګند کړی. عمران خان او د ګوند پلویانو دغه تورونه رد کړي وو. دا چې که د چا د څوکۍ د شان په مطابق د بهرنی هیوادونو مشران دغه تنانو ته توفی ورکړي وي او دلته پکې بیا درغلي شوی وي، نو آیا د پاکستان په مشرانو به د نړیوالو باور خو نه کمیږي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابری دا جواب وی.
ټول دنیا ته هم پته ده د پاکستان د دې خلکو او زما په خیال باندې ادوار خرابې دل غمخ کنه ډیرو خبرو اغه ته معلومات شته دي. زمونږ اکاونټونه هم اغه کړی دي او زمونږ د مشرانو پیسې هم اغه کړی پرتی دي. اغه سیاست دان دي، اغه جج دي، اغه جرنیل دي، اغه کاروباری سړی دي او اغه سرکاري افسر دي. اغه ټول پیسې الته پرتی دي. اغه د بچو شهریتونو دغه هم الته دي. دغه ملک خاریان دی دلته پاکستان کې د دومره نور وخت نه تیری. زه په خپل وایم چې بس دا به یو سورز شور بیا به ختم شي.
د جیو ټی وی په پانه د 22 فروری د خبر سره سم قومي احتساب بیرو د مارچ په نهمه په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي هم په توشاخانه کیس کې راولپنډي څنګه وغوښتلې. په دغه مقدمه کې د بیرو له خوا د معلوماتو سره سم دوی د وو شیانو معلومات کوي چې پکې 15 رولکس غړي، یو آیفون موبایل، ګوتمی پینټ کوټ او ځینې نور شیان هم شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوس راځو بلې موضوع ته. د دوی بلوچستان د راغزي سیمو اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې پرلت وهلې، خو پرلتوال وایي چې تر دې دمه تا کوم چارواکي نه دي ورغلي. بلخو د جنوبي بلوچستان د کوز ضلع ډیپټي کمشنر محمد نصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږي او ډېر زر به دغه مسلې هوارې کړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه او سیندین کې پخپلا سیمه کې د بند کړی شوی انټرنیټ بحالی وشتنې د پورا په احتجاجي درناک پلاتی وهلې دي. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې وشتنې اورېدلې ته هم تیار نه دي.
نن د میژو شپږم ورځ دوه چې د درنا میژو کښې نه ولیدو. نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هېڅوک نه دي روغلي. د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بحالول دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بحالول دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي ایس ایل ورکول دي. او په راځي کې چې کومې راکې تیا ته بجلۍ منظره شوې په هغه باندې 4 سب شوي دو هغه کمپلیټ کول دي، هغه بحالول دي. که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی، میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بند وی، کا سرکاری وی، کا فوجی وی، کا ورد گاڑی وی، کا ورد گاڑی وی، په داسې طریقه باندې بنداوی چې په باندې هیڅ څوک نه شي تللای.
په احتجاجي درناک شه نوز د راغزی یوت سوسایټي د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي.
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتي عدل ته درد علاقې سره تړلی دي، نو دلته په کروډینا ټیکس میش ورکوي، میش د کاروبارین روڅي، نو د نیټ ته نشټولې د واجې نه دغه خلک نوړل نور بزورینه تشویق شول. میس هغه خپل چې کوم کاروبار به روزګار د نیټ سره تړلی هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی، محروم شوی دی. په داوی علاقې کې سیګنل چار نه کو، ټلیفون نشي. دا اوس میجه تو سره کوم رابطه کې دا میجه مخصوص دی، دا یاته وتلور شي مزال وکي. نو میش ته 3G 4G بحال شي، لکه څرنګه چې د نورو اولس ته حق ورکوي. اب کې می علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي، پرنګه د میشه د خپل حقوق راس کو. دلا تاسو څوره سټوډنټ دي، سکولینه دي او انلاین ټیسټینه دي، نو دوی مجبورن د ځینات دوه درې ورځې مخکې لوشي ډي آی خان شار ته پجی کې دی کمره ونسي. ولته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ورکوي. نو دا د سټوډنټ ډېر زیات مسایل دي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې وشتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشه شوه آغوی وویل
نو پاگی که مونگ اخفل تحصیلدار هم لگلی دی و دغا پی ام زمم لگلی دی وقتا پا وقتا جرگیم شوی دی نو انشاءالله شی دغا مغل شی سال شو انشاءالله
در اغزی احتجاجی درنه مشارون دا هم وویل چه دوی و تراغی وقت پوری پا احتجاجی درناک شی پلاتای وحالی وی چه تر سمرا پوری دی مکامی انتظامی چارواکی و دی دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا وگستی وقت شوی دی شپگ نیمی بجی دا ماخام او په روستۍ غړي کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو په روستۍ نیمایي کې خو زموږ د دې غړي چې کوم مهم خبرونه هغه څه داسې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر درویشتمه مشال ډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستانی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکي چارو او د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی له دې وړاندې د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتر په خبرې شوې خبرو پاڼه کې راغلي وو چې تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی او بل خبر دا دی چې د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه درې زامن او یوه لور خوشی کړی دي د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د فروری پر 23مه د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیره بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشی کړي لوی ځواک تر دې مخکې د فروری پر 23مه په بله چاپه کې د مری د ښځې لور او زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وژنې په تور صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې خو نوموړی دا تور ردوي او بل خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د کفایت شاری پلان وړاندې کولو سره ویلي چې د کابینې غړي به تنخواګانې او مراد نه اخلي وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاپي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د معاهدې ټول شرایط بشپړ شوي دي خبرې اترې په آخري پړاو کې دي او دې سره به په هیواد کې ګراني نوره هم زیاته شي او اوس مونږه کوشش کوو چې د خپل خبریال غلام غوث سره یو واری وبخي فرحات چینواری سره یو واری بیا اړیکه ټینګ کو مونږه کوشش کوو تر اوسه پورې چې دغوی سره اړیکه ټینګ کو خو دغوی فون کې څه ستونزه وه سیګنل او مسله وه نو مونږه بیا کوشش کوو او خبر دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړی خو دا لاره هم لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر 23مه مشال ډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او په کې د لارې خلاصولو په اړه په تخنیکي چارو او د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی مونږه کوشش کوو چې په دې اړه د خپل خبریال سره خبرې وکړو خو لږ شیبه مخکې داسې شاوخوا 2 منټه مخکې د هغوی سره زما خبرې وشوې د واټسایپ د لارې نو هغوی ویلي چې لا هم لاره بنده ده خو بیا د هغوی فون زه فکر کوم چې هغوی ته زمونږ ټلیفون زنګ ورغلی او د هغوی سره خبرې کوو هغوی ته منګو سره خبرې کوو او څنګه تاسو ته ما وختي ویلي چې لږه شیبه مخکې زما هلته کې د خپل خبریالو فرحات چینواری سره خبرې شوې وې هغوی بیا موږ سره ټلیفون درلای راغلي فرحات ستړي مشي ستاسو دغلته کې سیګنل څه ستونزه ده نو مننه به وي ډېره زیاته که لنډو ټکو کې زموږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا د تورخم دروازه خلاصه شوې که نه لا هم بنده ده
دروازه تر اوسه پورې بنده ده باوجود د دې چې افغان لوري ته اعلان شوی و چې هغې اړخ نه دا دروازه خلاصه شوې ده خو تر اوسه پورې په دې باندې کومو کسانو یا لاریو او ګاډو تګ راتګ نه دی کړی پاکستاني لوري ته اوس هم دا بنده پرته وه
او د هغې غاړې نه به هم څوک نشي راتلی
نہ یوې غاړې ته هم څوک تک را تک نشي کړی او اوس مطلب دی چې دلته کې ماقام هم سو شپه هم سو نو چې کوم سرکاري دفترونه دي او عمله وه هغه به هم خپلو کورونو ته ځي نو داسې څه اندازه نه لګي چې یار په دې باندې اوس چا تک را تک کړی مطلب دی چې زمونږ معلوماتو پر مخه تر اوسه پورې دا تړلې پرته وه.
فرهاد که په لنډو کې زموږ اردوونکو ته ووایي چې د 19 فروری نه دغه لاره بنده ده او دا هم ووایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې څومره پرمختګ شوی دی د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او دویمه دا چې څومره تاوان دغه دروازې بندولو خلکو ته او کاروباریانو ته اړولی دی؟
دا سیس تر څو پورې مذاکرات خبرې نو پرون چې کوم پاکستان یو لوړ پورې لاوه چې کوم تنه په افغانستان کې طالب چارواکو سره مهم موضوعات باندې خبرې کړې په هغه کې دغه تورخم دروازې خلاصولو خبره هم وه چې په دې لږه نرمي پیدا شي او دا خلاصه کړل شي نو دا خو افغان طالبانو بند کړل او افغان طالبانو خلاصه کړل اوس دې طرف ته چې پاکستان پر څو دا دروازه نه خلاصه کړي نو په دې باندې تګ را تګ نشي. بل تاسو د نقصاناتو خبره وکړه تاوانونو نو دوړ خواو ته په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او په دې کې تازه میوې او چې کوم سبزی دي دا په خرابېدو دي او ډرایوران یې ډېر زیات اندېښمن دي او دوی غواړي چې زر تر زره دغه دروازه خلاصه شي.
او څه معلومات لري چې د چارواکو لخوا د اعلان باوجود دغه دروازه ولې بنده ده؟
بالکل تر اوسه پورې چې کوم دلته کې سیول انتظامیه ده یا تورخم چارواکي دي دوی خو بالکل تیار ناست ول ټوله ورځ شي برنه به اډر راشي یا امر خو دوی دا وایي چې تر اوسه پورې پوځي چارواکو لخوا امر نه وای راغلی او څه علت هم نه وای ښودلی څه وجوهات هم نه ښایي چې ولې دغه امر تر اوسه پورې ونه شو چې د خلکو تګ را تګ خلاص کړی.
سم ډیر زیات مننه د مشال ډیو خبریالو فرهاد شینواری ته سه معلومات درکول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه الله اهم بند ده که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړي خو دا لاره لا هم د تګ را تګ لپاره بند ده. او زه اوریدونکو ته دومره وایم چې دغه دروازه په 19 فروری باندې بند کړل شوې وه. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان پخوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یو ځانګړې طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تېر یکشنبې په ورځ وروسته له هغو وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. مشال لړیو ته غوږیستئ. په دې نیمایي کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوه کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او وارسا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. روسي پوځیانو تیر کال د فروری په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دغه جګړه لا هم روانه ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین په جګړه کې له 8000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
سبا پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي خو دغه جګړه د مسکو لپاره له کومې بریا پرته همداسې دوام لري. د اوکراین د ختیځ او جنوب ځینې سیمې د روسي او اوکراینی ځواکونو د جګړې شاهد وي چې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوله. د تیر یو کال په لړ کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د لویدیځو هیوادونو یو شمېر مشران کیف ته تللي او اوکراین ته له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. جو بایدن کیف او ورسا ته د خپل څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ د ناټو د ختیځ حوزې سرمشریزې ته په وینا کې چې د پولند پلازمینې وارسا کې جوړه شوې وه وویل د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي.
موږ اوکراین سره مهمې امنیتي همکارۍ کړې دي. هلته مو له میلیونونه بې ځایه شوو سره مرسته کړې ده. موږ همکاري کړې څو ډاډمن شو چې اوکراینیان اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. موږ به ټول په ګډه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوو چې له خپلې ازادۍ دفاع وکړي.
پر اوکراین د روسیې د جګړې د یو کلنۍ په درشل کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو یو مسؤول ویلي د جګړې له پایله تر اوسه لا 2000 ډیر ملکی اوکراینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوکراین کې جګړې له 1500 ډیر کسان ټپیان کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکر ترک په یو نوي راپور کې ویلي چې دوی هر ورځ اوکراین کې د بشري حقوقو د ښکارا نقص شاهدان دي. د اوکراین جګړې پر ملکیانو سربیره د دغه هیواد او روسیې پوځیانو ته هم درنه تلفات اړولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دوی میاشتې مخکې تایید کړی چې د جګړې له پایله یې 1500 ډیر سرتیري وژل شوي دي. بل لوري ته نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی چې د اوکراین د جګړې له پایله د روسیې نږدې 2000 سرتیري وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د نیویارک ټایمز په خبره دغه روسی سرتیری د خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناسمی محاسبه لکبل مړاو ټپیان سیوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیر یو کال کې د اوکراین شاوخوا 8 میلیونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال سیوی دي. دغه جګړې لکبل د اوکراین دننه هم شاوخوا 4 میلیونه کسان بې ځای سیوی دي. هغه جګړه چې له دویم نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په لوی ناورین بدله شوې او د پای ته رسېدو څرک هم نشکاري.
مشال لريو ته وګورئ. سلام صالح تاسو ته راپور وړاندې کوو. د یوکران په اړه باندې روس رزو یو بل موضوع ته د ماشومان حقوقو لپاره کمی کمیشن د غړو درې کال موده سرته ورسېده. په دې لکه د فروری پر 2 یو سمینار وشو په اسلام آباد کې. په دې غونډه کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکوونکو فعالانو ګډون وکړ او د کمی کمیشن پر کارکردګۍ خبرې وکړې. د کمیشن د خبر پښتونخوا غړی جواد احمد مشال لډیو ته وایي چې کمیشن له تیرو دریو کالو راهیسې مالي ستونزو سره مخ و خو دې باوجود یې خپلې چارې پر مخ وړلې. د ماشومان د حقونو لپاره فعالان وایي حکومت د ماشومانو تحفظ ته توجه نه ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کمیشن په 2000 کال کې جوړ کړل شوی و چې د غړو موده یې 3 کاله وي. نور تفصیل له اسلام آباد غوهر مسید راکوي.
د ماشومانو حقونو باندې کار کوونکي کمی کمیشن NCRC 3 کاله موده پوره شوه. په دې اړه د فروری په 2 اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. غونډه کې د ماشومانو حقونو په اړه خبرتیاوي ولوستل شوې او د کمیشن په کارکردګۍ باندې بحث وشو. په دې اړه د نېشنل کمیشن آن د رایټس آف چایلډ خیبر پختونخوا غړي جواد احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیرو 3 کالو کې کمیشن د معاشي ستونزو سره مخامخ و. په 3 کالو کې د 2 کالو تنخواګانې هم د کمیشن غړیو ته نه دي ورکړې شوې خو بیا هم دوی ډیر کار کړی دی.
مونږ پروینشل لاز او فیډرل لاز لکه بلوچستان کې بلوچستان امپلایمنٹ آف چلڈرن ایکٹ روڈ جوویل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 روڈ خیبر پختونخوا کې مونږ درې لاز چټو. یو خیبر پختونخوا چار پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن ایکٹ 2010 امینڈمنٹ آف امپلایمنٹ آف چلڈرن ایکٹ روڈ او بانڈڈ لیبر ریولیوشن سسٹم ایکٹ روڈ سی کوم یې هم په پختونخوا کې نوټیفای کړ. مونږ سره چونکې ډیټا بیس نشته نو د دې په دې کې سیکشوال ابیوز ماشوم چې کومه په سټریټ کې شوی دی کور کې شوی دی په سکول کې شوی دی په جماعت کې شوی دی په مدرسه کې شوی دی.
د ماشومانو په حقوقو کار کوونکي اختر سید مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو په اړه حکومتونو په کردار نیوکې وکړي او وی ویل چې ماشومانو حقونه او مسلو حل د پاکستان حکومتونو هیر کړی دي او په دې اړه هیڅ کله فکر نه لري. اختر سید زیاته کړه
کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو اس کو ریسورسز پرووائڈ کرنا چاہیے.
حکومت ذمہ واری دا چھ ہغا خپل اداروں تا او کا آزاد کمیشن ول نوی ضرورتنا ورتا پورا کڑی. زما په خیال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د ماشومانو په حقوقو زور ورکړي. د بدمرغه د ماشومانو حقوقونه په پاکستان کې یو داسې ایجنډا دا چې لدارک شوه دا د ماشومانو حقوقو باندې کار نه په مرکزی نه صوبایي او نه په ځلي سطح باندې په نظر راځي. ماشومانو په حقوقو کارکون کې سازمان ساحل ویاند وکاس حمید وای چې ماشومان د جنسی زیاتوب نه بچ کېدو لپاره د پوهاوی هڅې پکار دي، ځکه مور پلار ماشومانو ته د جنسی زیاتوب په اړه ویناګانې ماشومان د جنسی پیښو نه بچ کولی شي. وکاس حمید مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه، د ماشومانو سره زیاتوب او زور زبردستی په ملک کې هر ځای کېږي. زیاتوب والا کسان نږدې یا پېژندلو خلک وي، هغه زموږ خپل خپلوان، د سکول استادان، کلیوال یا دکانداران کېدی شي. د دې لپاره لازمه خبره دا ده چې موږ خپلو ماشومانو ته وښیو چې کله څوک غلط حرکت یا خبره کوي نو چې هغه ته معلومه وي چې څه کول دي. د سازمان ساحل د کال 2021 تحقیقاتی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان نوړه ګټه اخیستل شوي، یعنی د جنسی زیاتوب ښکار کیږي، چې پکې 45% ماشومان جنکۍ او 46% ماشومان هلکان شامل دي. یاد ده وی چې ان سی آر سی اول ځل په کال 2000 کې جوړ شو چې غړي یې د دریو کالو لپاره ټاکل شوي وو. د کمیشن سرچینې وایي چې راتلونکي ورځو کې به د کمیشن د غړیو یو ځل بیا د دریو کالو لپاره ټاکنې کیږي چې د ماشومانو په حقونو باندې به کار کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوی مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجره
پسلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شمت قریشی پرون د جیل د کولو تحریک کې خپل گرفتاری ورکړې ده. تحریک انصاف ګوند په پنجاب او خیبر پختونخوا کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو لپاره دا تحریک پیل کړی. د شمت قریشی سره د ګوند نور مشران په لاهور کې د بندیخانې په ګاډي کې کېناستل، خو د پنجاب او خیبر پختونخوا ګورنرانو ویلي چې په صوبو کې امنیتي حالات سم نه دي. آیا د تحریک انصاف ګوند د جیل برو تحریک به پر حکومت څه فشار راوړي او کنه؟ دا د جیل برو تحریک په اړه نورې پوښتنې د مشال ریډیو خبریال شانواس رزي په دې راپور کې ځوابوي.
د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا بندیخانې ډکې کړې تحریک شروع شوه. دغه تحریک کې د فروری په 22 مازیګر د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی، جنرال سیکرټری اسد عمر او د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما او ځینې نور خپل ځانونه په خپل د پولیسو سره گرفتاره کړي. د لاهور د پولیسو یو سب انسپکټر چې په شناختی به جنوم عاطف لیکلې په لاس کې لاؤډ سپیکر نیولې او اعلانونه کوي چې که د پی ټی کارکوونکي د جیل په ګاډي کې کیناستل غواړي، د جیل ګاډي ولاړ دی، تاسو هغه کې کیناستلی شئ. د تحریک انصاف په سوشل میډیا اکاونټونو د خبرو شو ویډیوګانو سره سم شاه محمود قریشی ښکاري چې د پولیسو یو ګاډي تخیجي، ګڼ شمېر د ګوند پلویانو هم ګاډي تخیجي او ځینې بیا د ګاډي په سر پاس ور وخیجي. هغه وخت چې شاه محمود قریشی ګاډي کې نوتلی دی، میډیا سره هم خبرې کړې دي. د بنیادی حقوقو لپاره، د عوامو د آواز جوړېدو لپاره زه په خپله گرفتاری ورکول خوشاله یم. مطمئن یم چې کارکونان نه، بلکې د ټولو نه مخکې د ګوند مرستیال چیرمن خپله گرفتاری ورکړه او د یری بوتانې مات کړل. د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغه گرفتاری د قانون او د آئین د لاندې په خپل مقرر شوي وخت کې دننه د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د انتخاباتو لپاره ورکول شروع شوي. آیا بندیخانې ډکې کړی یا جیل برو تحریک تر دې وړاندې ځینې ګټې هم راوړي، او د تحریک انصاف دغه تحریک به څه بدلون راوړي؟ د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال راډیو ته وویل، په دې منطقه کې تر ټولو اول مهاتما ګاندي دغه طریقه د انګریزانو ضد استعمال کړې وه. ورستو مشرقی پاکستان یا موجوده بنگلاديش کې هم دغه تحریکونه چلیدلی وو. د جمهوریت د بحالت تحریک هم د پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق ضد چلیدلی وو او کله کله یې ګټې هم کړې دي. صحافیانو هم یو تحریک وو. د پاکستان د صحافیانو د وفاقي اتحاد په 1909 کې
هغه کې هم گرفتاری ورکړی شوی او ډیر سخت ماحول هم نو عمران خان هم دغه کوشش کوي او اوس خو د میډیا جنګونه دي او هغه غواړي چې 4-5 د تحریک انصاف کارکوونکي او مشران د ټي وي په شیشه موجود وي نو دغه مقصد به هغه حاصله کړي دا جنرل زیولق په دور کې چې د ایم آر ڈی یا د جمهوریت د بحالۍ تحریک شروع شو نو خبریال او تذیاکار شمیم شاهد هغه هم لیدلی و. شمیم شاهد نه مشال رډیو پوښتنه وکړه خلکو به خپلې گرفتارۍ څنګه ورکولې.
ما پکې داسې خلک پاک زه سټوډنټ وم، ما پکې داسې خلک لیدلی و چې هغوی به راپرېښود نو هغوی به په بل بیا جیل ته لاړو. نا سبب بس یو چوک ته موږ راجمع شو نه لس کسان گیر چاپیر زه پخپل په دور ورځو کې ډی خان کې ما سبق کوي نو دغه غرمې 3 بجې ډېره سخته ګرمي و نو دو کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېد، دو به بل ځای ودرېد، یو به بل ځای ودرېد، ناڅاپه به یو سړی را پاڅېد او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشالله مرد آباد او جمهوریت زنده آباد
د تحریک انصاف یو مشر او د قومي زملې پخوانی سپیکر اسد قیصر او ځینې نورو مشرانو هم بیانونه جاری کړي چې دوی به هم نن د فروری په 23 خیبر پختونخوا صوبه کې خپلې گرفتارۍ ورکوي. تیر ماښام د ګوند مشر عمران خان هم د ګوند پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی گرفتاری ځکه هم ورکوي چې د یری بوتان مات کړي، 3 میاشتو نه زیات نگران حکومتونه نشي چلیدلی نو باید انتخابات دې وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
دونکو د سوات په سیدو شریف میډیکل کالج کې د نوو زده کوونکو لپاره د هرکلی پارټي یا پروګرام شوی وو. په دغه کې نوې یا خوندوره خبره یا عجیبه خبره دا وه چې د دغه رول یا قانون دا جوړ کړل شوی دی، اصول دا جوړ کړل شوی دی چې کوم نوی زده کوونکی راځي په هغه کې به هر یو زده کوونکی یوه یوه ونه په دغه پوهنتون کې کری. نو دا چې پر دې کار باندې د پوهنتون د مشر او د زده کوونکو څه عکس العمل څه غبرګون وو، تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار وای چې 13 کالو راهسې دوی په نوي داخل شوي زده کوونکو په کالج کې یو بوټی هم لګوي او مقصد یې قدرتي ماحول پاک ساتل دي.
دا تقریبا د دیو د پاره وو چې یاره د سټوډنټس ته مونږه زمونږ د فیکلټي اډمنستریشن د غو سره انټروډکشن وشي او هغه ته مونږ وای چې د 15 کالو په دې کالج کې هغه څنګه خپل تیری. دویمه خبره چې مونږ په دې د نورو کالجونو نه زمونږه مختلفه ده نو هغه دلته مونږ ټری پلانټیشن یو بندوبست کوو د سټوډنټس لپاره چې هر کال کم سټوډنټس راځي نو هغه دلته یو یو ونه لګی او د دې مقصد دا دی چې یاره دوی ته یو اونرشپ ملو شي په دې کالج کې او کله چې 15 کاله راځي د دې بوټي حفاظت کوي نو یو خو دوی ته انوایرمنټ او څنګه چې کلین اینڈ گرین پاکستان اناره ده نو دا هغې سره دوی اسوسیشن پیدا شي او وروستو که په بوډاپې کې دوی راځي او د خپل ونه نی نو دوی ته به خوشحالي محسوسیږي.
نوي داخله اغوستونکي د طب زده کوونکو تعلق د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه دی. سیدو میډیکل کالج کې په میرټ داخله اغوستونکي د ثوابي مناهل وای چې جنکو ته د خپل کور نه لرې زده کړې کول لږ مشکل وي خو دې سره د خپل کور لخوا مرستې دي.
نن سبا زموږ د سیمه چې ګرلز باندې ډېر خلک ایجوکیشن لکه نه کوي که نه او هغه لکه میډیکل او کو ایجوکیشن کې مونږ راوستل مونږ باندې دونه بروسه کول مونږ لپاره ډېره غټه خبره ده. او پلانټیشن په حواله سره دا ویم چې لکه دا ډېر زیات یو تاسو ایونټ ښودی دی زمونږ لپاره لکه چې خامہ خلک خلک لکه یادونه خلک وی دی کالج سره موږ په کې 15 کال تیر نو موږ هر ورځ راځو خپل یو میموري به تازه کوي دغه کې
دا چار صدی محمد ادریس وای چې د وړوکوان نه د ډاکټر جوړېدو خواهش او حقيقي کامیاب شو ربیا په سیدو میډیکل کالج کې ونه هم ولګوله
نن زما لپاره زما د والدین لپاره زما د اساتذه لپاره زما د ټولو مرګلو لپاره ډیره د فخر مقام دی چې الله تعالی زدی کالج کې را ایډمیشن راکو زما د ژوند مقصد او ان شاء الله مقصد بدای چې د خپل قوم د خپل ملک او د خپل خاورې خدمت وکم د خپل وطن د پاره سوکړې شم
د منیر پیر بابا جنمراد چې اوریری ته په کالج کې داخله ملو شوې دستوري ورستا مشال ډېډو ته وای چوړمای کې بعد د تیبز دکړو لپاره دوی کراچۍ یا لاهور تطلل اوس ورته نږدې کالج دی نو اسانتیا ورته راغله
ډېر خوشاله ډېر د خوشاله خبره ده پاره بولي کدا تعلیم سړی وو چې بیا اخرین رزلټ نه په دې رزلټ 19-20 کې سړی پاتې شي نو سړی ډېر خپه ډېر خوشاله کالج او پرنسپال کم ټول سټاف کم خبره وکړي ډېر خپل خبره وکړي ډېر برابر او دا زمونږ لپاره د سړي راز مقاله سوات بولیر مونږ یو شي
کال 1998 کې جوړ شوی د سوات سیدو میډیکل کالج چې د 50 د کونکو نه شروع شو دا وخت په کیسه لا پاسه شپږ سواز د کونکو د ډاکټرۍ 15 کال کورس کوي د کالج انتظامیه وای چې را روان کال کې دوی هڅه کوي چې د یو سل شز د کونکو سالانه کوټه یو سل 500 ته ورسوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خبر پښتونخوا د لکې مروت ضلع لري پرتي گمبیلی سیمی کومل سنا چې د 14 ډیګری ترلاسه کړې اوس فاین آرټس یعنی انځورګری کوي هغه په لاس مختلف شیان یعنی کارټون او عکسونه جوړوي چې د ټولنې رویو احساسات په ډاګه کړي کومل وایل تیرو دریو کالو رئیس دا کار کوي او غواړي چې په لکې مروت کې میرمنو لپاره یو ګیلری جوړ کړي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له کومل سنا سره مرکه کړو په سر کې ترې د زده کړو او فاین آرټس په اړه پوښتل دي
تین سال کې دې چې زه دا آرټس یې مګر پہلے چې ما ول سکلز دوره نه وی امپروم خو اوس چې دي کنه اوس ما چې امپروومنت ډیر زیات راغلی ځکه ټایم بای ټایم چې زه کار پکوم ځکه د خپل ما ول ډیر زیات امپروومنت راغلی ځکه چې ما اکیډمي جوائن کړې اکیډمي لول جام بایولوژیکل ساينسز چې 2020 چې راغلم لکه ما ول ایم ایس سی ډیګری دلته کمپلیټ سره 2022 ما ول سیشن و اوس مخ کې زه خپل آرټ ویل کم فیل دا اغه
لکه مروت تاسو چې کومه سیمه ده دلته څومره الته د زده کړو رجحان څومره دی مطلب مواقع شته
دلته بالکل هانستم آرټ چوپ پیسه نه هان ډیر کم خلک دي چاته دوه شی پته ده کپ پته ده به ډیر کم لیول تک پته ده وو سټډیز لیاز چې ګور سټډی الته بالکل ډیره کم ده اسپیشلی فیمیلز لپاره خو بالکل نستا ټول لکه ده کورونه کې ناشته فیمیلز ده میل تبیا ده خو شټی استا خو مې فیمیلز ده بالکل نستا به آرټ لري هر څه خو
تاسو بایولوژیکل ساينسز کې ماستر ډیګری اخستې ده خو تاسو چې کم آرټ ته فاین آرټ مختلف ډول ډیزاین کړي دي نو دغه شوق ته څنګه پیدا شو دې طرف ته توجه څنګه وشو
وای کنه قدرتې خدای په هر انسان ته یو نه یو سکل ور کړی دا آرټیست شي کنه آرټیست دغه ویلا سي چې دغه سترګو چې تاسو خدای پاک یو قدرتې هغه ور کړی استعداد ور کړی چې هغه بل شیخ کولای سي پسند سي زه یو عام شای کنه وخت ستا سره نظر شکر لکه قدرتې چې ګور خدای پاک خو کم کم شی خاصیت پیدا کړی دغلا وجه به زه آرټ ول فیټ تلاړ چې هغه شی به ما په خپل نظر چې خپل انداز شي په هغه
او نن کمپوزیشن یې دی نن خو مارکیټ ته دی خپل آرټ استلې دی کنه کم هغه بیا شوقی روان دی
ما فیلال دخته ډیر غنه دا ور کړم لکه آرټ خپل زیات کړم دا بس دغه چور اگزیبیشن وی دغه چې ما خپل آرټ چې ته شو کړه دا ډیر یا بچیر چې سکول لیول یا کمپټیشنز یا کالج لیول یونیورسيټي لیول انټرنیشنل نېشنل لیولز باندې دغه چې خالي ما خپل آرټ شو کړه دا
په دې کمپټیشن چې کم څومره شوی دی یا د پکې برخه اخستې ده یا د مقابلو کې سه نمونه مترلسه کړې دي
الحمدلله چې مانن پورې چور ته خدای پاک ما باندې کرم دا چې نن پورې ما کوم آرټ چې کوم ایگزیبیشن یا کوم کمپټیشن چې حصہ اخیستې ده ماته پوزیشن ملاو ده لا فرسٹ لا سیکنډ لا تھرډ کوم هاوی خو ماته پوزیشن ملا ده پوزیشن بغیر ما آرټ لکه ما ول کار چې ته انده پاتې سلې
مخ کې څه را دي دي هم ده کا آرټ به مخ په وړاندې بوزي او
ما آرټ چې ده کنه آرټ دښی پارنده کړ چې پریز ده ما دا شوق ته چې زه خپل آرټ چرنګې زه اوس ما خپل لکه آرټ اخیستې مې دغه څه بزه لکه مخ ته فیوچر چې ته جان سره پونځه ما وسه دا وای چې لکه ما سر چورا ها سټوډنټس تي ما فیمیلز فرندز تي هغه سمای چې لکه دغه د آرټ فیلډ واخلي زکه آرټ فیلډ داسې ده چې یو سیف تا پورچ ناستې وې سره خپل کوم مینټلټی کوم د خپل تھاټس یې هغه مخ ته پروموټ کولای سي خپل ته ایکسپلین کولای سي
لکه مروتو کې هم داسې څه سوچ لري چې خپل محاله کې پچم گاون کې دغه انجونې چې زکړې نه دی کړې په دې آرټ باندې لګیا شي او هغه ته څه زکړې ورکړي
جی ضرور ولې نج ماته تا اپورچونیټی ملاو چې ځا ال سیوا ګیلری خلاصې کو خپل آرټ والا چې تا ټول فیمیل چې دی ال تکم غریبانه پورچ ناسې بار نسی وته هغه هغه آرټ ګیلری ته ماول آرټ ګیلری ته راځي والته تا کې دا خو ما پر ډېر احساس خبره ده خو دا غدا چې آرټ ګیلری چې دا اخبار وس ضرورت پی چې کم ز حکومت یا دغه اپیل کوم چې لکه ما سره هیلپ کی چې ز ال ته یو غټ پلیټ فارم او ته پرووایډ کو یا ان جی او چې دا سه ادارې وی چې کم دا غشه ماته لکه پروموټ کولو پر ما سره هیلپ کولای شي خو زه ډېر شکر گزار ده
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئ